یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا اروپایي ټولنې او د اولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خپرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډولو پریکړې ته نړیوالو غبرګونونه پراخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسون دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې په ورځ په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې استولی و ویلي دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټول د خبر ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امرستاني پورې معطل دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې چې له طالبانو ویلي دي چې طالبانو افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په یوشتمه پیړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکاره نښه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 5 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستیو ناکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اقدام محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږو ورځو کې د محکمې په 3 غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نوموړي سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و. خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د ډسمبر په 6 وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره هغه د نومبر پینځم په خپل کور کې نیول شوی و. پیران کې په هغه مظاهره کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 2 کلنې مهسا مینې د مړینې په وړاندې پیل شوی په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نور ته بیا د اعدام سزا وي او ورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.58 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه ده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې به د دې اعتراضونو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د پوهنتون هغه مثلا چې له زده کړو محروم شوې دي وایي د پښتنې څوک نشته.
مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یو.
وړاندې مو په خبرونه کې د هغه نجونو سره خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان 90% خلک اوس مهال په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وړاندې خبرونه کې مو په یو راپور کې هغه چا سره خبرې کړې دي چې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي او د ژوند سختې ورځې او سختې ګالي. د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ به نړیواله مسایل ته هم تم شو. نو ستاسو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. همدا شیبه زموږ همکار حسیب تلاش را سره په استډیو کې وصل شوی دی. لدوی بنور جزئیات واخلو. او حسیب صاحب، که تاسو موږ سره یاست، اداره ته وایي چې دغه اعتراضونه څو وخت پیل شو، چا پکې ګډون کړی دی، که دغه جزئیات را سره شریک کړئ.
کابل کې نن یو شمیر ښځو او نجونو د دوی پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړې په غبرګون لاریون وکړ. یو شمیر معترضو میرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون او اعتراض مخه نیولې او په تاوتریخوالي اوښتی دی. دوی وایي دغه لاریون نن سهار 9:30 بجې د دیبوري له څلورلارې چې د کابل پانتون ته څیرمه سیمه ده پیل کړی و او غوښتل یې د پولیسرخ پر لور ولاړ شي چې د طالبانو رینجرو یې مخه نیولې او ځینې معترضې میرمنې او هغه خبریالان نیولي دي چې د دغه لاریون په خبري پوښښ بوخت ول. ځینې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ادا وکړه چې د دوی له ډلې دوه معترضې زهرا مندګر او انګیزه ګنش او د دوی په وینا د تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبریالان نیولي، خو تلو نیوز اوسه په دې اړه څه ندي ویلي. معترضې میرمنې وایي چې دغه لاریون تیره شپه د افغانستان د مقتدرو میرمنو خوځښت او جوش ښځو خوځښت په همغږۍ په لاره اچول شوی و چې د دوی په وینا شاوخوا 500 تنو پکې ګډون کړی و. د طالبانو ویاند زبیر الله مجاهد، د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور او د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې کابل نه بلکې تیره ورځ د طالبانو حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د ننګرهار د ته پوهنځي محصلینو هم لاریون کړی و چې د دوی په اعتراض کې نارینه محصلینو هم ونډه اخیستې وه او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کوله.
ډیره زیاته مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن یې په کابل کې د لاریونونو جزئیات راکول. د طالبان د حکومت له لوري د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او په ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړې غندلې او له طالبانو غوښتنې دي چې ژر تر ژره د خپلې پریکړې په شا شي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. د طالبانو د دوړو زده کړو وزارت د سهشنبې په ورځ نوښت د پانتونونو ته د ښځینه او محصلینو پر ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وور.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې د پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره په شا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوې. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عام ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوي به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټ اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرن ډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیایي. اغه لډې کړ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یو والي استایله او لیکلی دی چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان میرمنو په وړاندې توپیري چلند بللی او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
د نجونو او ښځو د تحصیل په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د وروستي دریځ په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې ډیوي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې آیا یوازې د علمي ورکول او غندل به وضعیت بدل کړي که ملي اقداماتو ته اړتیا ده؟
یوازې غندنه درد نه دوا کوي، ځکه چې موږ تاسو متوجه شو هر کله چې یو بده پیښه کیږي په دې باندې ټول دا خبرې کوي چې موږ دا غندو. نو زما په اند باندې نړیواله ټولنه کولای شي له طالبان سره مشترک کار وکړي او هغوی وهڅوي، هغوی ته مختلفې لارښوونې، نړیوال قوانین ور وښيي او تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمانونه له اسلامي بوده لکه څنګه چې عربستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو دوی ته تشریح کړي دي، دوی ته په دې مسله کې قناعت ورکړي، ځکه چې هر ستونزه د حل لار لري او هر حل لار موږ نشو کولای چې له تقبیه او سانسور د نقاطو څخه موږ ګټه واخلو. یعنی نړیوالو نهادونو او ملګرو ملتونو ته په دې کې پاسخګونه دي، ځکه چې دوی تروسه مسؤلانه حکومت نه لري او تروسه منل شوي نه دي، دوی مسؤل ځان نه احساسوي. نو ځکه دغسې ځینې مسایل او دغسې ستونزې راپېښېږي چې د نړیوالو نورمونونو او اصولو سره په ټکر کې وي.
اوس څه په کار دی چې وشي د یو داخلي میکانیزم، یو داخلي هڅې په توګه چې موږ وکړی شو د دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، دغه ستونزې په داخل کې حل کړو؟
په داخل کې خو فکر دا د البته طالب چارواکو ته دا په کار دی چې په افغانستان کې د ټولو اتباعو حقونه او هغه مسایل چې ورته متوجه کیږي هغوی ته دوی جدي توجه وکړي. طالبان هم په دې برخه کې باید کار وکړي، نړیواله ټولنه هم باید ورته کار وکړي. او اگر چې دا یو ایدیال نظر دی خو لدې پرته افغانان بل هیڅ انتخاب نه لري او بل هر انتخاب چې وي هغه به افغانستان بحران ته بیایي. او طالبان هم باید دغه درک کړي چې حقایق له هغه څه متفاوت دي چې دوی په اړه فکر کوي او دوی په اړه درک لري. نو که داسې دا لړۍ دوام ولري زه فکر کوم چې له هرې برخې به افغانستان بحران ته روانېږي او وضعیت به تر دې نور هم کړکېچن کیږي.
وروستي پریکړه چې د ښځو د فعالیت، تحصیل او تعلیم په وړاندې کیږي، ستاسو برداشت له وضعیت څه دی چې ولې د سخت دریځې پریکړې او سخت دریځ موقفونه د ښځو په وړاندې نیول کیږي؟
حکومت ولی حکومتداري یوازې دې ته نه وایي چې اغه ټوله حکومت دی، حکومت ټوله مخه یوازې خزي وسیږي. نو کدو یوازې د خزو لپاره د حکومت ولې خستوي او مخه د دوی د خزو باندې د بندیزونو محدودیتونه وضع کول وي. افغانستان کې خزو ته خو په هر برخه کې اړتیا شته چې باید کار وکړي. کچري ټولنه نیمه برخه فال شي نو هغه ټولنه به بحران ته ځي. نو باید چې د حقایق دوی ومني او باید چې له دغه اوسنیو محدودیتونو لاس واخلي، ځکه چې ښځې هم د ټولنې یو قشر دی او په ټولنه کې دوی هم د دوی په اندازه سهم لري، حق لري.
مرسلین رسالاو چې د ښځو د حقونو فعالې ډیوي امرخیل سره د پانتونو د بندیدو په حق له خبرې کولې. هم دې موضوع ته تم کیګو کابل کې د استوماتولوژي یا غاخونو طبي او محصله وای د دوی د روستي سمستر آزموینه واخو طالبانو پرون د امتحان ته اجازه ورنکړه. نو موري چې خپل نوم نه خي په جوړغونی غي اجازه لري ته ویل چې هله لري چې طالبان د دې د فراغت نیمګړی د غهلی نیمګړی پرنکدي. دغه محصله سره اسد الدین خبرې کړې دي او د مرکی په سر کې تری پختلې دي چې د پانتونونو د زندیدو پرې کړې څومره د اغیزمنه کړې ده.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته دي چې زمونږ غم وخوري او نه مو داسې څوک قیام کوونکي او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو، مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث موږ ته وایي، قرآن موږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم اعلان طرف موږ ته راکړل شوی دی دوی موږ بیرته اخلي. موږ ګناه څه کړی دی که دوی وایي چې حجاب وکړه حجاب مو وکړه.
ډېره مننه. خبرې مو هم د درک ور دی او دا چې ستاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکوو، احساسوو. څومره سخت ده چې په آخري سمستر کې چې د فراغت هیله ولري، دغه هیله هم درنه واخیستل شي، حداقل په نږدې راتلونکي کې څرک هم معلوم نه وي. ستاسو په پوهنتون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مو خلاص ول؟
زمونږ اخیری امتحان و ګونسو سنتیان مولار وی ته پوهنتون د دروازې تر شا یې
نو ستاسو امتحان بیا نن پاتې شو. د پانتون لخوا څه ژمنه در نه کول؟ سزا که یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمون په پانتون لاړو تر ازي خبره ورسوله چې نو امتحان اخلي. هغه ټول څه څه کوم مثبت خبر نه درغلی چې مونږ هغه ته هله من کی زمون هله ارمان
دا پوهنتون محصله وه چې پرون له زده کړو محروم شوی وه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په واشنگټن کې وروسته تر دې چې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل کانګرس ته یې وینا وکړه. احمد چې بر سره په سټډیو کې ده د دې موضوع جزئیات به موږ سره شریک کړي. زلنسکي واشنگټن ته تللی دی، هلته مرستې هم له اوکراین سره شوې دي که تاسو موږ ته نور جزئیات راکړي.
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې وادي د روسي پر ضد په جګړه بوخته په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې د اوکراین لبرېلې تو پرتبه خپلواک نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسي له پوځیانو سره چې په شو وسلو سمبال دي جګړه وګټي. خو زلنسکي څرګند کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالی مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکي او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزیر ډول ماشرنګ جامپر او پتلونې پتن کې وو په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولای نشو، ځنډولای نشو، سترګې پرې نشو پټولای چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگتن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کېږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
ډېرې مننه کور مودان احمد چیبر و چې د ولادیمیر زلنسکي د سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د لویدیز ګڼو ورځپاڼو د طالبانو د دې پریکړې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تر ثانیه امر پورې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوې پریکړه د دې تازه نقشه ده چې د دوی مشانو د اعتدال لاره پریښې ده او هغه اندېښنې ثابتوي چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان طالبانو د ښځو د حقونو او ازادیو د تر پښو لاندې کولو په وروستي فرمان کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې سربیره چې طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې اعتدال ته به مخه کوي، هم به د ښځو هم به د اقلیتونو د حقونو درناوی کوي، خو اوس دوی په پراخه کچه سختریزه اسلامي قانون پلی کوي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه به پرته له شکه چې د طالبانو د هڅې زیانمنې کړي چې د پرسمت پیشندلو لپاره یې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني ولسمشر اشرف غني له استازي سره ده او طالبانو له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتې دي چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. میامی هرالد ورځپاڼې د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندولو ته په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د وروستي برید په سترګه کتلې دي. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته اشاره کوي چې تر 1450 ورځې ډېرې وشوې چې دا مکتبونه بند دي. میامی هرالد د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پروسش کال د دسمبر میاشتې راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي چې له کاره د ښځو ممانعت د افغانستان اقتصاد ته په کال کې تر $1 میلیارډ پورې زیان اړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې پر ورځ وویل کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس وروسته پاتې شي هیڅکله پرمختګ نشي کولی. میامی هرالد په خبرې کړې مقالې کې د طالبانو د پریکړې په خبرګون کې یو شمېر عکس العملونه راخیستي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل دي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندېدل د طالبانو له لوري د وی بلشمنې ماتېدل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې طالبان د نړیوالې ټولنې د مشروعیت تمه تر هغو نه کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي. په دې بیان کې بیا ویل شوې دي چې له پوهنتونونو څخه د نجونو د ممانعت پریکړه به د طالبانو لپاره بیا واقعونه وي. ګارډین ورځپاڼې لیکي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو پریکړه تر دریو میاشتو له شموده وروسته تر دې وشوه چې په زرګونو نجونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره امتحان ورکړ. ورځپاڼې بیا لیکي چې د طالبانو د پریکړې نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان د یو سختریزه اسلام پیروي کوي. د دوی د تحریک مشر هیبت الله اخونزاده او د هغه په حلقه کې شامل ملایان د عصري درسونو په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي راپور ورکوي چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. مارټن ګریفتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانانو د کړاو او محرومیت په اړه راپور ورکړی دی. ویلي دی چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
سپوږمۍ یو نیم کال کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې. نوموړي وایي امنیتي ننګونو کډوالۍ ته اړ کړې. سپوږمۍ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې رسنیز فعالیتونه درلودل. نوموړي اوس د خپلې کډوالۍ او په پاکستان کې د سلګونو نورو افغانانو د کړاوونو کیسه کوي.
زه دلته له یو کال او شپږو میاشتو راهیسې ژوند کوم. په پاکستان کې مې ځکه کار نه شوی کولی چې افغانه یم او د دې ځای تابعیت نه لرم. اوس هم د افغان کډوالو دلته ستونزې ډېرې دي. پاکستانیان وایي که افغان کډوال د دسمبر تر 1/3 خپلې ویزې تمدید نه کړي په 3 کالو بند محکومیږي او یا به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې وروستیو کلونو کې په بهر کې د کډوالۍ ترڅنګ زیات شمیر افغانان په کور دننه هم د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. مصطفی چې د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 3 کاله وړاندې د خپلې کورنۍ له وو غړو سره له کوره بې ځایه او کابل ته کډه شو. هغه ازادي رډیو ته وویل
په ټوله کې حالت خراب دی. بای لوړی شوی د غړو بای چې 1500 افغانۍ اوس له 2500 څخه تر 3000 پورې رسیدلې ده. په کور کې مې د کار سړی نشته. د کور وکسایو زه یو کراچۍ لرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین کریفیتیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سه شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې د افغانانو د کړاوونو محرومیتونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلی مارتین په دې بیان کې ویلي چې 1 میلیون افغانان کډوال شوي او د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم 3.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا شمیر کله کډوال او بیزای شوی دی. هغه دا هم ویل چې د افغانستان 90% خلک په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 2/3 برخه یې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي کوونکو په وینا د افغانستان نیمای نفوس د څښاک پاک اوبو او روغتیایي موادو ته لاسرسی نه لري او 1.1 میلیون جونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې میلیونونه لږې سره مخ دي، میلیونونه د پاک اوبو په برخه کې د نه لاسرسي سره مخ دي، په میلیونونو ماشومان په ځانګړي توګه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. موږ باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږو. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له اړمنو سره د مرستې په برخه کې له مرستندویو موسسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کړکېچن وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې سبا پنجشنبه د ژمي موسم د پیل لومړۍ ورځ ده او ډیری خلک په دې موسم کې د خوراکي او سون توکو د کمښت په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اسویل کوروزګان ته ورشو. روزګان کې د 13 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د 50 کیلومتر سړک په پراخه او اساسي ډول درغې دوه چاره پیل شوی. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه د دهراوود ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې پاتې 50 کیلومتر سړک د پخیدو او اساسي ډول جوړېدو چاره پرون رسمن پیل شوی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د 50 پاتې کیلومتر سړک د رغیدلو چاري پیل شوې. دغه سړک چې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي پر 1.5 میلیون ډالر لګښت راځي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ څخه د دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د پاتې 50 کیلومتر سړک چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي نن د یو پټي په پرې کولو سره چاري رسمان پیل شوې. د یادلاري د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې د ټولګټ وزارت حقوقي مشاور مولوی آغا جان د دغه سړک د جوړېدو په اړه داسې معلومات ورکړه
چې اوږدوالی یې 50 کیلومتره او بر 9 متر دی. په پخه او اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه پروژه چې د یو لوی پل لري او د نوي پلچکه او کازویګانی یا واشونه چې ورته وایي دا ټول په دې قرارداد کې پکښې دي. ان شاء الله د 2 میاشتو په موده کې به په پخه او اساسي ډول باندې رغول کیږي.
د دې ترڅنګ د صدیق افغان نور ساختماني شرکت مسؤل حکیم الله افغان ویل چې د یاد سړک د رغولو قرارداد د ټولګټو چارو وزارت سره کړي او د یاد وزارت له لوري ورته پیسې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چسمو د وړاندې د یادې ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لوی لارې د رغېدو چارې هم پیل شوې چې هغه لاره هم په پاخه او اساسي توګه رغول کیږي. دغه سړکونه پر داسې مهال جوړیږي چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي مولوی ملا عبدالغني برادر اوس مهال د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینر بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تعلی دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وفد ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلي چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پات سو د تاسو او د دولت څخه یا د مرض څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. زک شي په ټولن کې شز او نر باید دواړه تحصیلات ولري. په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او په یو کور کې یو شز تحصیل ولري کولی شي ټوله نری ته پرمختګ ورکړي. زک شي شزه په یو لا زنګو زنګوي او په بل لاز نری زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
د خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه درته د نوربسته پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د امریکا اروپای ټولنې او د یو لسې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جرمني، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د زندولو پریکړه ته نړیوالو خبرګونونو پرخ شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسن دغه څرګندونې پرون په ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبه پورس په مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یاستولې و ویلي دي چې د کابینې د پریکړه په اساس ټولو د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امر سنی پورې معطل دی. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنۍ او ثانوي زده کړو منع کړې وي. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لوخه د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبان افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په بیان کې ویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د خزو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د په باور طالبان نشي کولای د خلکو د اجماع وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د خزو د زده کړې او کار ستونزې د مایوسۍ وړ او هغه په وشتمه پیړۍ کې د جنسیتی تبعیض یو ښکارا نخه بللیده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چارو په ډله کې دی چې په روستیو نکراریو کې د بسیج ملشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورن کسانو د سیه په شپږ ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نوموړي سر کې د محکمې په دوسیه کې نو خو د هغې ملګرو ازادي راډیو فردا څنګ ته د دسمبر په شلم وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او پیدا محکوم شوی دی. د دوی په خبره د نومبر په 15 په خپل کور کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهرو کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې پیل شوي په لسګونو کسان نیول شوي دي چې په لسګونو نورو ته یې د اعدام سزا وي اورول شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هم مهاله اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالي او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسۍ پانګونه ده. د موړي په دې وینا کې چې د کانګرس غړو په چکو بدرګه کول او ویل د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د محل برېښنا د کورونو تودوخه او اوبنلری خوراډي ورکړ چې هیواد به روسیې ته تسلیم نشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست زمال علي بشریم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دې هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته لیږلې دی راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړي وو چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنه وکړه چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکي مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان د دې تما نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادی ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوډو د محکمو کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوډو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم ویل دي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسي زراحسي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او ریډونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ شینکی کړوخیل، د بشری حقوقو مدافع او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ایوبی پر دې موضوع باندې را سره خبري کوي. په لومړي سر کې کړوخیل صاحب تاسو ته راځم که تاسو پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د طالبانو د غوړستي پریکړې ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د وروستۍ پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شروعونه دوی په عبدغه د خزو د محدوده ولو د پاره د خزو د ټول انساني ژوند څخه محروم کول یا لری ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښتل چې ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو دم ټول اجراءات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیم د تراوست اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او دغه په نظر باندې چې څنګه چمدار قم فکر کوي او د جرأت وکړو، بالاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مغه کې فیصله نه ده شوی په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادن دوی ته سپاري او دوی به ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانان ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستې وسیله دا 15 میاشتې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسه دي، دوی غوښتنې ته لبیک وایي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت وپیژني، که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه پیسلاغه اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولري، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټولو انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان باید همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختي به هغه وخت پیسلاغ ګارنټي کېږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شو یو بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکړي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده، او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د
بلې زبرت تاسو تر اعظم کړو خیل صاحب صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واوریدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی، او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د 14 میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي، نړیوالې ټولنې هم دغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پریکړې کوي چې خلک قرباني خوابدې کیږي؟
سلام تاسو او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته، فکر کوم مېرمن کړخیل ښه ټکی د اشاره او پوزم تر ډیره بریده پورې ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د ښځې ذات د ښځې وجود نفی ده. اصلا طالبان له ښځو سره د ښځې له جنس سره اساسیت لري، او هغه د یو فتنې په توګه مني. که تاسو بېلابېل روایتونه دی وګورئ، دوی په نظر باندې ښځه فتنه ده او دا فتنه شتر هغه د پوری محدودې دای سي دا بخي ول دي خاطر سي نارینه او تر سالم ټولنه ولرو د خزي غاګ باید په ستر کې د خزي رفتامت باید په ستر کې خزه به له ضرورت نه شد ضرورت نه کورونه او یو خزه هغه څوک دي چې د کور په چار دیوالې کې نو دا طالبان ټول هغه فلسفه ده ول بل هغه کې سیاسي تراول تر ډېر بری پوری شواهد او آثار ده کوي چې د طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي استفاده کوي لغه وخت نشي دی د سیاست دګر تراغل دي کدا نه دي مثال نه راوګور دي دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبان ته حد کړی د خزو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې بیا د دې سره په مرکو په وینا او کې وکتل شي دی ول مو به د خزو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدل ک او خپل غ اصلي چیرې بیر تر اوسه واغه ټول هغه فیصله لا بیګران چې دی په د تیر څو کلو کې لا بي کول طالبان بدل سوي دي دغه پر مخ هم یو کلکه سپیره ورکړه په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلیدونکی نه ده که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کیږي لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړی وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګ کړ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسول ټول ملغا اعلان کړ د ښځو سیاسي ګډون ټولنیز ګډون د کار حق د تحصیل حق دا وار په وار ځینې وخت یو د پانتون ته د تک حق چې بیلابیل محدودیتونه چې هر ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بن معروف د متسبینو په نامه درېدل او سر تر پای چکول او باد لغه په یو بل باندې باندې جون له درس ګرځول او زیر توري کول دا کار پاتو چې د اخیری ما په نظر هغه اخیری میخ ده چې د خزو د حقوق پر تابوت باندې وواغه اگر چې دا زه ډیر له دې تصمیم نه ډیر زیاته فیصله شاکم نه په دې خاطر چې کوم په طبيعي شکل باندې وځي دغه دوام کړي ورسل دروسل ور کول نو نور څوک نه درلود نه جوړ چې راځي کانکور از مینه کې امتحان ورکه او بیا پانتون ته ولاشته د خاطر سیدی سانوي ذکر نه جوړ نه پر باندې کړي یا دا تدریجي مرګ وسلاول روان ول په دې ډول هدا خپل توقع داسې نه کېد چې په سړو سیمو کې یو یا دوه از مینه د جنو پاتې دی او په ګرم سیرم کې هم د جنو سمسترونه په نیمایي کې دی او په نیمایي کې داسې فیصله ورکړ نو دا هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واځي د رخ کاروي تړاو کاروي په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیئت راځي کندهار ته د کنداري شیخانو سره کینی او سم لاس چې دیږي دا فیصله راځي یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهری راول ورسته دوه ورځې د لټګ نو ورسته یو ځل الزواهری په کابل په شیرپور کې راشن کې او په غوانی عمله کې یو الزواهری وځل کې یو غټول مسله بیا د پاکستان یو وفر د حیات راځي کندهار ته دوه ورځې ورسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل تر سره کې دا پریکړه په هغه ورسته دا تصمیم نیول کې چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځنګړي استاد د افغانستان لپاره طالبانو وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی لبلی خو د بلاول بوټو خبرې هم کته شو او په دروسی کې نیویار کې هغه به اثر نه ایسه تل ویل اوس د طالبان باره کې د خبرې کړي نو تاسو کده درې نقطې راوړي سره یو ځای کې واضح خبره ده شکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لذات سره اساسیت لري دویمه خبره دا چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهني دي او ابزار په توګه کوي او هر هغه وخت په دې باندې فکر کوي چې ولادي موږ د رسمن پیژندلې وخت یې پر موږ باندې بندیزونه ډيري په هغه وخت کې د خزو د حقوقو مسله دی او عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال بده ته امتیاز ورکړي او درې مخه خبر ده چې د پاکستان اړیکې له دې سره واځي ده د دې خطر شي خره اوازې علائم
مننه صالح صاحب فروزان رسولي تاسو ته هم شرف لاس وایم د تاسو واوریدل چې شبنم صالحی صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې شذ یا د کور د یا د ګور د دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالي په رسمیت وپیژني دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلې دي په بیلابیلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د دی پینل کې ټول غړي چې بغدون کې ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. از ما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم، د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري، نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به یې چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نه سو ویلی او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کوم دغه منطقی که چه مجمن کوو چار دو گرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو گواش بولی او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان، یو پرمختللی افغانستان، هغه ډیر چار دو گرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي، د خلکو څخه کیږي، هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکو ګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي، که وزارت معرف او که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه، د دوی پیغامونه واوریدله. په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته راجذب کړي، هغې خواته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا، د دوی دا خبرې، دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپله معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده. او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی. هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي، امکانات یې شته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنه او خپل د حقونو څخه محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه یې، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهېږو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورا باندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي را، او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي، هر عکس العمل شي، دا شی چې موږ ټوله ډېر زور وځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې و، که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي، تر څو چې خپله افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي.
مننه فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولی سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرف لاستر ته وایم خپلواک صاحب، په دې خپرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اصطلاح تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده، خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شی؟
بلې،
دغه تعریف
بله پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څخه وکړم. پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پرېکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه ووایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پرېکړې نه یو متاثرې، دا ډول سوی ده چې زه بېګارۍ سي خپل ځای نه پورته کېدلی نسم، لکه زه دغومره خپګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمسټر و، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل یې غوی ځینو سږ کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دفتن هغه ستا له لاسونو نه وتښتوه سي، د تا نه ته له لاسه ورکې، هغه څو چنده انسان ځوروي. ځکه چې تا خو لیدل چې ته یې کولی سي ترلاسه کړې. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغمل دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی، ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه. ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هیڅ په خاطر، لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوې نه دی چې واضح نه دی. لومړی کال کې چې راغله لاغ د ټولګي جلاس ول، تر ټولو ډېر کابل پوهنتونونو کې نجونې ایجاب کول. هلته د واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه، هغه په تورو کالو کې راغلې وه. دا د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکری نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي. هغې خپل واده په ورځ ازموینې ته راغلې وه، په یو تور کالو کې راغلې وه، ځکه چې هغې ته درس مهم و، ځکه چې هغې ته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدې، سره له دې هر څه چې ته دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومنې، او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده، څومره ډېر هغه تغییر کړی دی، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې، او نجونو سره بل تبعیض په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته بوستادان نه ورتلل، هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانو غي ټول د لکارو مکتب سنفون تور کړی، د نجونو سنفون ته نه ورکړل، ډېر به بیرته وخت را رخصت ولې. نو سره له دغه ټولو تبعیضونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پوهنتون ته، سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره دې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدلو، پښتني ګرویګنې کېدلې، د سمارټ ګرځندو ټلیفونونو ور باندې بند شول، نه پیغام
ډېره مننه،
نه پیغام جواب ګوره، نه پیغام بوتونه ګوره. لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلی خو بیا هم ور باندې بند کړه.
ډیره مننه
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را